مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني وښبه درې بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ د ماری بهمو تاسو ته معلومات درکو چې د ډالر په مقابله کې روپی نور هم را پریوتی. موږ به کوشش کوو چې په دې له یو کارپو سره هم نیغ په نیغه خبرې وکړو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې اردو منور شاه ته تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د بدامنۍ او هدفي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان یو وفد نن په کابل کې د طالب چارواکو سره د کویلي د تجارت په ګډون په نورو یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. یوکرین وایي د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو وسلو په برکت روسي ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو جوګه شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدامنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبا او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې اړه مشاله لري ته وویل
وزیرستان کې د فروری میاشت 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیره مطابق په 4500 نام زیاته د فیوژنې شوې دي. موږ د غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار داده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول، ته د مقامي خلکو ډېر لوی توانونه ځاني مالی وشول، خو اوس پورې امن را نغی.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. خصوصي وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه مشال لري او ویل چې اوس حالت تر پخوا ښه شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر زر بعد ترهګرۍ پیښې پای ته ورسیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد پرلت ته دوام ورکړی دی. د میرعلي په ایده کې د روان پرلت ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وژل شوي ځایي مشر قاري سمیع الدین وجون کې ونیسي. دوی وایي حکومت د امن لپاره جدي ګامونه واخلي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکي وایي قاري سمیع الدین تل د امن لپاره غږ پورته کړی وو او دوی به یې قاتلان نیسي او د قانون منګولو ته اسپاری خو تر اوسه په دې تور څوک نیول شوی نه دی. په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپو ته لوړه شوه. دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. ډان ورځپاڼې د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19مه د یو ډالر بیا 5 روپۍ او 80 پیسې ګرانه شوه. د ډالر نرخ د جولای تر 15مې د 2100 روپو په خواوشا کې چلیده، خو پرون د جولای په 13مه په یو ورځ کې خواوشا د 15 روپۍ لګرانې دو سره 215 ته ورسید او نن نور هم څه د پاسه 15 روپۍ ګران شو. خواوشه 222 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې ورستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالی فاند یا IMF لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلي د تجارت په ګډون په نور موضوعاتو هم خبرې اترې کوي. ټاکل شوی و چې دا وفد د جولای په 19مه کابل ته تللی و، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېدل. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند مولانا ظهیر بیګا مشال لري ویل د دواړو لورو خبرې به نن د کابل په سرینا هوټل کې کیږي. د زیات کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه د دې وفد د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزلې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوي محمد امین مشال لري او ویل چې دا زلزلہ پرون مازیګر راغلی و او لک تر لګ لستنه یې جوړ کړی. نو موري زیاته کړه چې د زلزلې له وجې هغه کورونه هم نړیدلي چې د جون په 28مه راغلی زلزلہ کې زیانمن شوی و. د دې ترڅنګ په خوست ولایت کې هم طالب چارواکو د پرونی زلزلې له وجې د سلورو کسانو د ټپي دو پخله کړی دی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د جون په 28مه راغلي زلزلې تر 1.5 سو زیات کسان وجلی وو. او بل خبر دا چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی چې د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شو جدید وسلو په برکت یې هیواد اوس د دې جوګه شوی چې روسي یرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي. په میدان کې د جګړې توازن رو رو د یوکرین په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په اوډیسا ښار کې د میزایلي برید او پکې د ولسي خلکو د جوبل کېدو رپورټونه ورکړي دي. زیلنسکی وایي اوس د روسي ځواکونو لپاره په یوکرینی خاوره نیول شوي ځایونه ټینګول ډېر ګران شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې منور شاوړند کوم. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې پر امنیتی حالت بحث شوه دی. د اپوزیشن یو شمېر غړو په ځانګړې توګه شمالي ودرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلی ده. دوی له حکومت غوښتي چې امن پر ځای کړي. د صوبې حکومت چارواکي بیا وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې زر بارت راګری پیښې پای ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې هدفي وژنې او د وسلوالو بریدونه په پرله پسې توګه دوام لري. نور تفصیل له پېښور غلام وسرا کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د اسمبلی بیلابیلو غړو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په هدفي وژنو او د بدامنۍ په نورو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر په خپل سیمه کې په وروستیو هدفي بریدونو په تفصیل سره خبره وکړه او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د اسمبلی د غونډې وروسته میرکلام وزیر په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
په اسمبلی کې لکه څرنګه نن چې ما خبره وکړه چې په وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نه هم زیاته هدفي وژنې شوي دي چې په هغې کې هلته د علاقې سیاسي مشران د سوشل اکټیویست مطلب مدني فعالان علما هیڅوک هم محفوظ نه دي. نو په هغې کې نن مونږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار دا ده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول د ضرب عذب په نوم، د رای نجات په نوم باندې مختلف چې هلته د مقامي خلکو ډېر لوی توانونه ځاني مالی وشول خو اوس پورې امن رانغی.
هم د بدامنۍ د پیښو او د نامعلومه وسلوالو لخوا د هدفي بریدونو په لړ کې د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د پولي دواړو غاړو ته اوسیدونکو پښتانه د ډېر مودې راهسي د بدامنۍ په وجه ډېر متاثر شوی دي او په کار د ریاست د دې مخه ونیسي.
دا خو موږ دا خبره کوو چې په دې افغانستان کې د یوې زمانی نه اور لګول شوی دی. دا غي سوځو خو موږ دا بیا بیا خبره چې لکه ایران تنظیم ساتل دي، هندستان تنظیم ساتل دي، چاینا تنظیم ساتل دي او موږ په دې اور کې ورسره ګډ یو. دا خو سوالونه دي د ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانیت پرښتہ چې انسانان یو مونږ ولي وجنی او ترکنی مونږ وجنی ګناه څه شوی دی.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی غړي نعیمه کشور په خپل وینا کې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خپل ګوند د دوه ځایي مشرانو په هدفي برید کې د وجلو ذکر وکړو او له حکومت یې په دغه پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امنیتي صورتحال د حزبي اختلاف د غړو لخوا د راپورته کړو بیلابیلو پښتنو او اندېښنو په اړه مې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو او د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربند باوجود د بدامنۍ د پیښو مخه ولې نه نیول کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د پخوا کلونو په نسبت اوس امنیتي صورتحال ډېر ښه شوی او امکان دی چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به امنیت نور هم ښه شي.
مونږ اوس ګوره باړ شروع شوی دی، پوره باونډریز پوره سرحدات چې دي مونږ خپل محفوظ کولو کوشش کوو. هغې باندې ګورنمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې ردعمل وي. تاسو ته چې سختکاري کړم دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې انشاءالله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دی وخت کې دی هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د حزب اختلاف غړو دا هم وویل چې د هدفي وجنو او خراب امنیتي صورتحال په وجه په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې او د ځایی اوسیدونکو تجارت او کاروبار د ډیر وخت نه متاثره دی او په کار د حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سه. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځایی خلکو د دې لپاره پلت وهلې چې پر حکومت هم نتي چارواکو د امنیت ټینګولو لپاره فشار راوړي. دوی دا پلت د میرالي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویمه ورځ ده. د روان پلت ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت الاسلام د وژل شوي ځایی مخکښ کاری سمی الدین وجون کی ونیسی او خلکو ته د تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامی او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
په میرالي دکو کې ځایي خلکو د دوه ورځو نه د هدفي وژنو ضد او سیمه کې امن باوري کولو په غوښتنه احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې د جولای په 14مه نیټه د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاري سمی الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان چې هدفي برید کې ووژل شول قاتلان دې په ډاګه شي او گرفتار دې کړي. سیما کې د هدفي بریدونو مخه ونیول شي او حکومت امن باوري کړي. د میرالي ډویژن بلدیاتی ټولټاکنو کې منتخب چیرمن احمد سعید مشال ریډیو ته وویل چې غوښتنه کړي چې د غلطه د هدفي بریدونو ککړ حکومت گرفتار کړي او سزا دې ورکړي.
کوم احتجاج چې فایل شو دا پوره من احتجاج دا صرف دې پورا چې د کاری سمی الدین چې د امن یو عظیم سفیر وو او د دو ملګره د مولا نعمان الله او د ملک مرتضی سمیت د پیرا وزیرستان چې سمرا ټارګټ کیلینګ شي د هغې قاتلون کې پر کردار ته رسولې د پیرا دغه احتجاج جاری ده. دا د ریاست نه دا مطالبه کو چې اخر په شمالي وزیرستان باندې به تر کوم وخته پورې دا د غام سیرې روانې وي او دغه لاشینه او دغه
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي جمعیت علما اسلام یو بلغړی او احتجاج ګډونوال خالد جان دا وړوای چې ځایی ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. ځایی خلک محفوظه نه دي تر څو چې د امن باوري کولو ورته باور نه وي ورکړل شوی. احتجاج به روان وي.
علاقے سے امن و امان دے کاری سے وہ دے دد ملگری دے اگے دے قاتلین گرفتاری دے ٹولی سیما بند جدا کیم چیک پوسٹینا دی پدے بند دا پولیس تنفیس ہوئی لبدا مرغا دا اول زل ندا بار بار میز پر شمالی وزیرستان سے پر لتینا کڑی دی چی دے گے مطالبات ترنن ورزے پیرے آغا پیرا کول خو پریش دا سنجیدگی سره ورېدلی شوی یا نه دی.
د جولای په 14مه میرالي کې هدفي برید کې وژل شوو کسانو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته ویلي ول چې هدفي برید کې وژل شوی کاری سمی الدین د ترهګرې ضد مبارزه کې تلاوس پورته کړی. دا هغه قاتلان به زر انجام ته ورسي. نوموړی ویلي ول چې د وسله والو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په 1300 کې لسګونه وسله وال وژلي. دا امن باوري کولو لپاره د حکومت او فوز هڅې دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي هم وایي چې د میرالي احتجاج کوونکو سره خبرې لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې په شریکه کار پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رډیو ته غوږیستې اوریدونکو، په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپو ته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دغه کوم زیاتوالی چې د ډالر په مقابله کې په ډالر کې راغلی نو دغه نن شوی دی. یاد وی دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي، خو د ډالر بیا هغه نور هم زیاته شوې ده د روپۍ په مقابله کې. نو د دې وجه څه ده او په عام ولس پر دې څه اثرات هم؟ پر دې خبرې کوو موږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد مراج الحق صاحب د ټلیفون په کرخه دی. مراج الحق صاحب ډیر ډیر ستړي مشي.
جی مننه، ډیره مننه
استاد سینا مننه. مراج الحق صاحب لومبه زمنګ اوردونکو ته وایي چې وجه څه ده چې د حکومت د دغه اداو باوجود ډالر نرخ د روپۍ په مقابله کې زیات شو؟
جی دا تاسو کو خیال وکړ یو ورځ دوه ورځې مخکې کله چې فایننس منیسټر زمونږ کوم وزیر خزانه نفتا اسماعیل هغه خبره دا وکړه چې آی ایم ایف سره زمونږه اگریمنت وشو او آی ایم ایف چې دین هغه په دې باندې راضي شو چې هغه پاکستان ته خپل پیکیج ورکړي. دغه شان دی یو بل ملګری هیواد نه هم داسې گرین سیگنل رال چې هغه پاکستان مالی مدد وکړي. نو د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې استحکام راغی، بلکې ډالر د روپۍ په مقابله کې یو روپۍ خو پرون چې کوم بای الیکشن شو پنجاب کې او هغه کې د حکومت یعنی نون لیگ تا چې پاره کې په ډېر ماته وشوه، نو دا غي سره دا شو چې پولیټیکل انسټیبیلیټی یعنی داسې افوا پراله چې کېدای شي فیډرل ګورنمنت کې نه دا هم یعنی دام ختم شي او پنجاب ګورنمنت ختم شي او دا غي سره چې کم سیاسي ادمنستحکام دی نه غرض دغه پولیټیکل انسټیبیلیټی د خلکو په ذهن کې وا او دا غي سره دار چې په انټرنیشنل مارکیټ کې په اوپن مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې به د ډالر قدر بره شو. نو دا غنم چې تاسو ذکر وکړو د 202 روپۍ د یو ډالر په مقابله کې بدلیږي.
ها مراج الحق صاحب تاسو څنګه دغه ته اشاره وکړه چې په 19 جولای کوم پنجاب کې زمینی انتخابات وشو، هغه کوم اپوزیشن ګوند وو تحریک انصاف هغه زیات څوکۍ ترلاسه کړې، نو کزمنګ اردوونکو ته دا وایي چې د سیاست او اقتصاد یو بر سره څه تړاو دی؟
جی د سیاست او د اقتصاد خو ډېر جوخت تړل دی. کوم ملک چې پولیټیکل سټیبیلیټی او التا سټیبلی د ری پولیټیکل سیستم د ری انسټیټیوشن د ری ګورننس کې سیستم هغه سستینیبلی او هغه سټیبلی، نو هلته دا ده چې اکنامک سټیبلټی راځي، اقتصاد کې پرمختګ هم کیږي او هغه ډیوریبلی هغه سستینیبلی هغه کې استحکام. نو سیاسي استحکام سره ډیر جوخت تړوندې د اقتصادي استحکام. کوم ملک چې سیاسي استحکام نه یعنی پولیټیکل سټیبلټی نه، نو هلته اقتصادي استحکام یا کوم چې اکنامک سټیبلټی دا هغه نشي راتلې. پاکستان کې د بد مرغه دا ده چې هغه پولیټیکل سټیبلټی نشته. کوه تاسو خیال وکړئ تیر دو کالونه خو به ډېر انسټیبلټی وا، ایون چې کله عمران خان حکومت وو هغه باندې دغه شان او ټاپ نو کانفیډنس خبر اتلا او ګورنمنت چې دا هغه په داسې حالات کې و چې را گورنمنٹ ختم دو والا دے ناغه هم در روپی اوپن مارکیٹ کی بیڈ لی کرش شو سٹاک مارکیٹ چی دے ناغه کرش شو او دغشان زمنگا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز باندے دیر بعد اثر پر ہوتا.
نو مراج الحق صاحب دا سرمایکارانو او بخ دا سرمایکارانو چکم وی دا غی پا باور ختم شی پا حکومت مانی کچنگا؟
جی بالکل، کم چې انویسٹری کو هغه د ملک دنن انویسٹری هغه فارن انویسٹری یعنی بهر نه چې کم راغلی نو هغه خو ټول د ملک سیاسي حالات ته هم ګوري، داغي اعتماد چې کمی یعنی داغي کم کانفیډنس داغي کم ٹرسٹ دی نو هغه ډیر زیات کم شي کله چې پولیټیکل انسټیبیلیټی او کله چې سټیبیلیټی حکومت کې او پولیټیکل سټیبیلیټی دا شان ګډ ټول خو یعنی ساون انسټیټیوټ نو دا غي سره چې کوم دغه انویسټری نو دا غي اعتماد او دا غي ٹرسٹ دا غي کانفیډنس هغه بل کیږي هغه چوکيږي غي خپل بزنس چې دی خپل انویسټمنټ چې دی نو غي ته وده ورکوي او دا غي سره به اقتصادي پرمختګ او دغه شان سٹاک ایکسچینج کې تیزی راتلی شي.
سمه مرجو حق صاحب، اخري پختنه ستاسو نن دغه چې د ډالر نرخ زیاتېدل د روپی په مقابله کې په عام ولس باندې څه اثرات ستاسو په خیال باندې وي؟
عام ولس باندې به د اثر راځي د مهنګای په شکل کې. پرائم منسٹر پاکستان چکم تیل پر نرخونو کی دے کمی اعلان کرے ہو ناغا انٹرنیشنل مارکیٹ کی دے تیل نرخونو کم شیو آغا عوام متصل سے ریلیف ملاو شو چونکہ دے دے روپے دے قدر کمی دو سرا دوبارہ دغا چکم امپورٹ بلی او دغا کم قیمتی آغا سوا کی گی نو کم د بهر نه چې څومره موږ چیزونه راغواړو نو هغه به چونکه د ډېر پیسو د غیر لپاره موږ پیمنټ کوو د روپی په شکل کې نو ښکاره خبره ده چې د غیر قیمت بدلته په مارکیټ کې به سیوای او مهنګایي یا نگرانواله به د غیر سره سیوا کیږي.
سم نړۍ من اساس نه مرجل حق صاحب موږ ته خپل قیمتي وخت راغو خو وختونه سره تاسو
مننه
دا مقصد نړیوال اسلامی پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق صاحب د دوی سره مو پر دې خبرې کولې چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړه شوه، نو د دې وجه څه ده او په ولس پای څه سند؟
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو پدا سال کے چر پاکستان پر سین صوبہ کے د جولائی پر دولسما پ حیدرآباد کے پیا ہوٹل کے د پنج دش کلن بلال کاکا لوجل کے دو عروستا د کراچی ترسنگ د سین پ گن سیمو کے د سیندیان و پختنو ترمند تاوتری خوالی او د یو بل وحلو ٹکولو پیخ رامست شیوی وس حالت عادی شوی دی او سیاسی گندن پر لزغه کړه چې لزغه کار واخلی خو بیا هم الته کې چې کوم پښتانه کاروباریان دي هغه و چې کاروبار ته سخت تاوان رسیدلې او لای هم کاروبار پر ځای نه دی بحال شوی. نور حال د مشرد خبريال نیازلی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سن صوبه کې سورج وړاندې د جولای په 12مه په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنه بلال کاکا له وجلې کېدو وروسته د کراچۍ ترڅنګ د سن په ګڼو سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. د جولای د 12مې راهسې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د یو بل د وهلو ټکولو پیښې ودرېدلې دي، خو د جولای په 13مه په حیدرآباد، جام شورو، دادو، سکرن او نورو سیمو دا پښتنو چای خانی، ریسټورنټونه، دکانونه او نور کاروباری ځایونو ته د پرانستو اجازه نه و. د سن په حیدرآباد سیمه کې د چای خانی یو مالک خیر الله د جولای په 13مه مشال لیډیو ته ویل
د سن صورتحال خو برابر نه دی. ګورنمنت کې مې دعوی کوي چې امن او امان صورت امن امان صحیح دی، لیکن ډیر سخت ویران آلی جوړ کړی دی او موږ د ډیرې پریشانۍ سره مخامخ یو. دکان چې خلاصې هم به په وام باندې خلاصې. موږ د حیدرآباد اوسیدونکي د بدن اسټاب بیګام او موږ ډیر سخت حالات شدید پریشانی جوړه سوی ده. بیګا ماخام ما غو ډیر رانه کوي راغلی دي شل شل بنځیش کسان ګرځي کمنچې ور سره ای تاسو افغانان اساسی شنخت کارم جوړ کړی دا را دا
او بیا د سن صبح په سکرن سیمه کې یو بل پښتون کارکونکي شمس الله وای چې وس ورته په زور د دکانونو او د کورونو د خالی کولو لپاره غوښنه کیږي.
نو دکانونو سم بندوي هم د هوټل بندې هم کورونا په خالی کوي سندیان وسره هوټل وسم په سکرن کې ګرځي دا هوټل پہ بند نکڑے کورونا پہ خالی گئی دکانوں پہ خالی گئی پنم پختون دا سکرن نباسی
پسند کی دا روان شخڑی دا ختمول لپارا دا تیر سو رز رہسی دا صوبائی وزیرانو ترسنگ نور سیاسی او ملت پالو گندون لخوا ہسی روانی دی. پا کراچی کی خبریال او سیڑون کے ضیاء الرحمان وائی چپکار دا پختون ملت پالا گندون دی پسند حکومت فشار را ولی چی تروسا ولی دا پختونو کاروبارونا لا بندی
دی حیدرآباد دی واقعی نپس دی زیاد اٹھلی وسم بندی دی تشدد خونش تھے خو اٹھلی بندی دی کاروبار بند نو دې لپاره پکار دا دی چې کوم د پښتنو کوم مقامي پارټیانې دي هغه د سند حکومت سره لږ رابطه وکړي، وزیر اعلی دی که وزیرونه دي، او دا پښتانه خپل کار راوړي چې زمونږ دا هوټل دی موږ نه پرېږدي نه پرېږدي کولول ته دا به هغه ټایم کولاوېږي. اوس فی الحال د کاروبار کولو لپاره سند حکومت باندې یو پرېشر پکار دی، ولې چې پولیس په مغه انډر کې دي او کوم نورې ادارې دي هغه په انډر کې دي، او کوم د کمپرس جماعتونه دي هغو سره لږ رابطې وکړي چې دا تونه کوم کاروبار دی هغو ته دې پروټکشن ملاو شي.
خو بیا په ورته وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند جنرل سیکرټري سلیم خان ترین د جولای په 13مه مشال لیډیو ته ویل چې زمونږ هڅې روانې دي، موږ ټولو ولسونو ته په یوه خوله د پر امنه پاتې کېدو غوښتنه کوو.
چې په کوم ورځ دا واقعه وشوه د هغه نه بعد موږ مسلسله د سندیانو سره د رابطې کوشش کړی دی، د هغه نه بعد ډاکټر قادر مکسی صاحب سره زمونږ ملاقات وشو، نو ریزلټ دا دی چې د وسه پورې د اندرونی سند پښتنو کاروبارونه بند پراته دي او د غیر ملکي نامه باندې دي د پښتنو روزګارونه بند کړي دي. وسم هلته مختلف دکانو مخته خلق ولاړ دي که یو پښتون دکان ته ځي او دی نه پرېږدي دکان خلاصېدو ته یا سامان راغستو ته. مونږ خواس کوو سندیانو ته چې زمونږ د سندیانو یو ډېر زوړ تعلق پاتې شوی دی، نو مونږ تمام قوم پرستانو ته دا وایو چې پکار دا ده چې سندیان قوم پرستان دي مونږ ته تحفظ راکړي.
خو د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام احمد د جولای په 13مه یو ځل بیا حیدرآباد ته ورغلی، هلته د بیلابیلو سندیانو ملت پاله ګوندونو مشرانو سره لیدل کړي، او وروسته له هغې په حیدرآباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل دی وایي چې حکومت پولیسو او رینجرو ته ښکاره هدایت ورکړي چې څوک په زور هوټلونه تړي، هغو کسانو په وړاندې چې ګډوډۍ خپروي او خلکو یا سرکاري املاکو ته زیان رسوي د هغوی په ضد سخت قانونه پورته کړي، او د داسې تورنو کسانو په ضد مقدمې درج شوي دي، او تورن زیاتره کسان نیولی شوي هم دي، او څوک چې په دې کې ککړ وي د قانون سره سم به ورسره چلند کیږي. بلخوا د سند حکومت او پولیسو په وینا د حیدرآباد د پیښې وروسته د سند په بیلابیلو سیمو کې د نښتو او د ناخوښۍ 15 پیښې مخې ته راغلي وي چې د تورنو کسانو په ضد بیا پولیسو 15 مقدمې درج کړي، او تر اوسه 140 تورن کسان پکې نیولی شوي هم دي. په سند کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او یا د وهلو ډبولو دا پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جولای په 12مه د سند صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنه بلال کاکا له وجلې کېدو وروسته د سند صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانې، رستورانتونه، دکانونه او نور کاروبارونه ته زیان رسولی او په زور تړلې شوي، او ګواښونه ورته کېږي چې پښتانه دې د سند څخه وځي. بلال کاکا چې په خټه سندې او د هوټل مالک شاه سوار پښتون دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لډیو ته غوږ استی اوریدونکو راځو بلی موضوع ته. د پاکستان د انرژي وزارت کابل ته تللی چې طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلي تجارت په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو بحث وکړي. ټاکل شوی چې دا خبره تر نن پیل شي. ویل شوی وو چې دا پاکستاني پلاوی د جولای پر 12مه کابل ته ولاړ شو، خو بیا یې دا سفر یو ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېدل. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به د خبرو اترو اصلي موضوع وي. د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د دې پلاوی د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي، او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا زهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د 24 ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI، د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډېر ښه دي او ارزانه تمامېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اما تکل تاسو سره په وړاندې کوو چې پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. وخت شوی دی درې بجې. نو د دې ګړې زمونږ مهم خبرونه څه داسې دي چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې پرمتی حالت بحث شوی. د اپوزیشن یو شمېر غړو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امن پر ځای کړي. دغه اسمبلی غونډه پرون شوې ده. بلخوا بیا د صوبې حکومت چارواکي وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر زر به د ترګرې پیښې پای ته ورسیږي. او بل خبر زمنګ دا دی چې د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د دې لپاره پرلت وهلې چې پر حکومت هم نتي چارواکو د امنیت ټینګول لپاره فشار راوړي. دوی دا پرلت د مرلي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویم ورځ ده. دروان پرلت ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت الاسلام د وژل شوي ځای مخکښ کاري سمی الدین وجون کې ونیسي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامي او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. او بل خبر موږ سره دا ده چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړه شوې چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. ډان ورځپاڼې د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای 15مه د یو ډالر بیا 5.80 روپۍ نوره اګرانه شوې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي فنډ یا ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. او اوس هم غوره رسېدلې ده د اونیزې خپرونې د مشال راډیو وی مجله. دا اونۍ په خپرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیزه مشاعره ترسره کړه. په خپرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړې مرکه درته لرو. په دې خپرونه کې نور مطالب هم ځای شوي دي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله اکران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره په اړه یو راپور مو درته برابر کړی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه، او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې ښکلي هنرونه یو وار بیا د خنډونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر څرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سره چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. په دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10مه په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې،
ولې پاڼې زوریدلې دي صاحبه؟
مینا نظری د فرانسې خبري اژانس ته وویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو، یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله نه لرم، خو د یو شاعر او لیکوالې په توګه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم، او حتی اقل لږ تر لږه که نور څه مې له وسې نشته، دا خو مې له وسه شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم، کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څېر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالامال دی. کېږي یو لالۍ را ته یادېږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی
کلنه. اوګی امیل هم شاعره، لیکوال او فرهنګي ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رسک مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلېدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیچا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی او ډار باید ونه غواړي. ولې یو نرینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګی امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالت سندري او سرود او آهنګ دا لمای زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې دي.
راپور ما اورېده چې د اوګی امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به و او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله، خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو. خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخت و. نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره ار همیشه د کال په اوږدو ورځو کې تر سره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نشي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې تر سره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیرې هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې وایي شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا هغه موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډېر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، در ته ویلی شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې دی؟
هغه میرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څو وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډېره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلی کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ مگر کله چې د چینه کوي د مکتب خبره کیږي هلته بیا قوانین دي هلته بیا کمیسیون دی هلته بیا نه پیګم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه اوریدلې او منفی مو هم نه اوریدلې یوازې د بندیدو خبر ده چې دا به تر امر سانی بند وي دا امر سانی زنه پیګم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم خزو ته متوجه ده نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته کچیرې موږ افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی موږ پرته له ښځو پرته د ښځو له ګډون نه پرته د ښځو د تعلیم نه موږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی دا باید موږ درک کړو
تاسو څه فکر کوئ حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه گمان کوي چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي
د رڼا مشاعرې ګډونوالو فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو د حق غوښتنه وکړو او دا د هر انسان حق دی چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان مېرمنو ملاتړ ترلاسه کړي نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولی شو چې دغه غږ مو تاثیر ګذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي
موږ په تېره کې ډېر لیدلي چې کوم بدلونونه راغلي نو ډېر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی کله خو بیخي محرومې شوي دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان مېرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان مېرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي خدای دې دا دور په خیر اسانه کړي او بیا د خدای کله داسې دوره نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري خدای دې د افغان مېرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي الله دې بیا هغسې نه ځوروي دا د اوروس راغلی په الله دې وکړي چې په خیر او سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره د غستون زه حل شي ان شاء الله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشت افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې غتللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د خزینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدی. هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د یوې ځوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې د غم توره بلا را پسې شوي، چې دوم تور بلا را پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکې د اوزا، ته زما د محبت لکې د اوزا، مینه وژنم دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یرو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت تیرو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رڼا رڼا را پسې شوي. د ژوندون دې ستړي لار چې ستړي نه کړم، د ژوندون دې ستړي لار چې ستړي نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
د فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدی مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته رسیدئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباوو؟ یو ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به د لیوانو پشان چیخی وهلی او کله به د سپی پشان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خو ډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه، تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل پکار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایې چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوږ کړه. هغه بل ځواب ورکړ، د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زه نو د هغه په مرۍ هم ګزارونه وکړم. ابا ورغبرګه کړه، د هغه د ټولو غلطیو جرړه خو د هغه په سر کې وه. د یادونو لیوی درسې څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. بهرحال هغه چې کیسه ولولې نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له ابا نه شعرونه غوښتل. ابا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. موږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان شو چې فلانی مشهور سندرغاړی یو سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیرې هم اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړي او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه یې پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي، او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه، هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات کوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولو چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبه بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیاب وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.